السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته خراغلست. نن دوشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 15 ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 15 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې پر روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په تیره اپریل میاشت کې څه باندې 15,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان 2023 کال په 14 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دی چې په دې ماشومانو کې 9.5% وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي چې د زده کړو دا خدمات د 150 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او د افغان بي سیم او MTN شرکتونو د استازو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې په افغان بي سیم او MTN به په کندهار، نورستان، بدخشان، پروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړولو لپاره لری پرتو سیمو ته مخابراتي خدمات رسوي. د پتاسیال کې د چې د جمهوری نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې پکې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتېدې یا محدود فعالیت درلود. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه لک تر لګه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکی دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغې 2 ماشومې مړی ومون چې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوی وه. زلنسکی ویل د 2023 کال د فبروري له 24 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 14 میاشتې پوره شوي خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو بیان ورستای بیان مثبت بللی دی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوارخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سلیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سلیوان د جمعې پر ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارت یا نوي پیل په نوم د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بسپنې په اندازه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی. دا موضوع به له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د استرالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د وژل شویو کورنیو ته د غرامت ورکولو په اړه غور کوي.
کشور خواه باید د این مورد دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي، خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په روانه میاشت کې یوه بله غونډه په پام کې ده. د شاعر او انځورګر حسیب احراری کورنۍ وایي طالبانو نوموړی له خپله کوره نیولی او بېولی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب هم لرو او که وخت و ستاسو غږیز پیغامونه به هم خپره کړو.
یو خو کار نشته، یو دا پوله کې چې طالب وسلوالو ایراني ځواکونه د اوبو په سر باندې نښته کړې وه، د افغان خلکو دلته مهاجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده.
تر پایه راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو، لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.2 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې مخکې دا اندازه 4.6 میلیارد ډالره وه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره لیما سپېڅلې د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او معلومات راکوي. لیما، مهرباني وکړئ.
سلامونه، وخت مو په خیر. د لومړنۍ طرحې پر اساس د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره بودیجه 4.6 میلیارد ډالره اټکل شوی وه، خو ملګرو ملتونو او د بشري مرستو موسسو نن اعلان وکړ چې دا بودیجه یې کمه کړې او 3.3 میلیارد 200 میلیونه ډالر ته رسولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې پر ځای خزینه مرستندویانو د طالبانو د حکومت بندیزونو د بودیجې په کموالی کې رول لرلی دی. د اوچا د راپور له مخې افغانستان له یو خورا ستر بشري بحران سره مخامخ دی او د دغه هیواد په دریو کې 2/3 وګړي فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو اړوندې ویبپاڼې ریلیف ویب لیکلي چې په افغانستان کې په ناحکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز وضعیت تر پخوا ستونزمن کړی، ځکه چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه ډېر زیات کم شوي دي. طالبانو د تیر کال په وروستۍ میاشت کې امر وکړ چې له ملګرو ملتونو پرته په ټولو کورنیو او بهرنیو ناحکومتي موسسو کې د ښځو تر کار تر بلې خبرتیا پورې دوی پر کار باندې بندیزونه ولګول شول. د سږ کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو ادارې ته هم وویل چې ښځینه کارکوونکي د یې کار ته نه ورځي. ریلیف ویبپاڼې ویلي چې له محدودیتونو او د وضعیت له خرابېدو سره اوس په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر د سږ کال د لومړیو پرتله 1.5 میلیون زیات شوی دی. ملګرو ملتونه وایي چې حاضرې دمه لیبې خوا د خوراکي موادو، څښاک اوبو او درملو کموالی او له بلې خوا د بیروزګارۍ او د محدودیتونو ډیروالی افغانستان له جدي ستونزو سره مخامخ کړی چې د غم خوړلو لپاره یې د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنه او مرسته هم پکار ده.
راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. په دې اړه مې همدا شیبه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی یما هیلمن په مستقیمه اړیکه راسره دی او خبرې ورسره کوو. همدا موضوع سره شاربم. هیلمن صاحب، ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. له افغانانو سره د یا له افغانستان سره د بسپنې د طرحې د کمښت اغیز به د عامو افغانانو پر ژوند څه ډول وي؟
تکل صاحب، تاسو نه تاسو نه ده مننه او تاسو خبرونه اوریدونکو ته تاسو نه ونه وایم. د پیسو مسله ده او نن سبا د مرستندوی هیوادونو مرسته و هر څه کومکونه د پیسو بغیر نه کیږي. نو که چیرې موږ تاسو یوازې دا د 8 میلیونه افغانانو چې بیرنی رسیا تاغه لري او پنځه ویشت میلیونه د افغانانو د فقر په فقر کې ژوند کوي او د عاید او د مصارفو په منځ کې توپیر ونیسو چې نوي سلنه په دې کې توپیر ده چې څومره یو کورنۍ عاید لري او د دوی مصارف څومره دي. نو یوازې که چیرې موږ تاسو ته د خوراکي موادو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی په ریشان په توضیح باندې هغه فوکس وکړو یا دې ته پام وکړو، یعنی پنځه ویشت سلنه کموالی د دوی په مرسته کې راځي چې دا د دیارلسو میلیونو کومکونو نه وګړو سره چې دوی ریشان توضیح کوي یا کومکونه کوي هغه به نهه میلیونو ته راکته شي. یعنې په مستقیم ډول څلور میلیونه خلک د دې خوراکي موادو نه چې دا نور موسسات یا نور فعالیتونه د ملل متحد نه دي یا د نورو موسسو نه دي په دې باندې تاثیر اچوي. نو د بل
سوال دا دی ښاغلی هیله من چې ملګری ملتونه وایي چې د دې یو علت، البته په دا بیان کې چې نن خپور شوی دوی وایي چې د دې یو علت دا دی چې د طالبانو هغه بندیزونه دي چې په کابل کې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو لګولي دي. فکر کوي چې د دې نه سربیره نور دلایل هم شته د دې لپاره چې د ملګرو ملتونو هغه پخوانیو کلونو کې د ملګرو ملتونو سخاوت ته چې سړی پام وکړي او نظر واچوي په هغه وخت کې تقریبا هیڅ کله دوی د ملګرو ملتونو نړیوالو مرستندویانو د ملګرو ملتونو د مرستو د غوښتنې په وړاندې هیڅ نه ویل، هغومره پیسې ورکولې چې دوی غوښتي. اوس نور عوامل هم شته که یوازې همدا یو علت دی چې په دې مرستو کې نړیوال مرستندویان علاقه نه ښیي؟
تکل صاحب، د مرستې راجلبول او د مرستې ټولول دا ډیره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاسي تګلاره غواړي، او دا د ډونرانو هیوادونو نه د مرستې راټولول یا جلبول دا اسانه کار نه ده. او په کپوخوانی د جمهوریت په دوره کې که هم بود د پیسو راټولول یا جلبول د دغې موسساتو اساسي برخه وه، چې په دې برخه کې د د محلي ودون حکومتونو سره د ملل متحد فعالیت یا همکاري ډېر رول لري، ځکه ملل متحد په دې کې د کلونو تجربه لري او د هر مملکت د هر دونر په سیاسي او د دوی د مرستو په فوکس باندې پوهېږي چې مثال د دوی ستراتیژي یا د دوی د بهرني سیاست کوم ټکي دي او په کومو برخو کې دوی غواړي مرستې وکړي. نو د هماغه هیواد لپاره هماغه شکل د مرستو د اخیستلو هیواد مثال که افغانستان وښیو، نو د افغانستان ادارې سره به یو ځای کومک کولو د هماغه مربوطه وزارت سره تر څو د هماغه سفارت دونر نه فند راواخلي. نو دغه مرستندویه هیوادونه د دوی د جلب د مرستو راجلبول د دې لپاره د افغانستان حکومت یا فعلا د طالبانو اداره د ملل متحد د ملګرتیا او کومک او سپورت ضرورت لري چې دا باید ډېر دقیق نږدې رابط د دوی ځان سره ولري. خو متاسفانه چې په د اوسني حالت کې موږ ګورو چې طالبان په لوی لاس د بهرني مرستندویه هیوادونه له ځانه لرې کوي او ځان نور هم انزوا ته بیایي. هیڅ داسې سیاسي پلاتفورم نشته چې اوس په هغه کې په بهر کې د افغانستان نمایندګي وکړي، چې د قطر دفتر اوس فعاله نه ده، یوازې ملل متحد یوناما دفتر ده که چېرې د دوی سره هم روابط خراب شي. نو د دوی لپاره لابی د افغانستان د خلکو لپاره نه، د طالبانو د ادارې لپاره، بلکې د افغانستان وګړي چې په دې سختو شرایطو کې ژوند کوي، د دوی لپاره یو څوک باید چې دغه موضوع مخته کې چې دا مرستو ته اړتیا لري. اوس په افغانستان کې په دنیا کې د اوکراین موضوع او په دا لنډ وخت کې د سوریې او د ترکیې د زلزلې ناورین د مرستندویه
هیوادونو خصوصا اروپایي هیوادونو کولو به خیچې لوی خونه کتا سو اشاره کوي د طالبانو کمزوري مدیریت ته د نړیوال ټولنې سره په اړیکو کې، یعنی اوس د افغانستان حضور تقریبا په نړیوالو مؤسسو او ادارو کې نشته او ډیپلوماټیک دفترونه هم بندې، لبلې خو په خپل نړیوال یو څه لیوالتیا نه ده کوم شوی له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې؟
د بشری مرستو ورکول اگر چې په خو هم که دونر پیسې تیار نه ده د افغانستان لپاره د یو هیواد لپاره ولري دوی لاس وزنی لاس وی چې اوس موږ ته کله طرحه راځي او دا طرحه کې دوی څه لیکل دي چې دا پیسې موږ واخلو څنګه یې مصرفوو او څه تغییر به راولي. نو دغه طرحه جوړول یا دغه پیسو ته هغه پیسو باید ارز کېدل چې دغه پیسې موږ ته راکړي موږ ضرورت دې لرو او دې مرستې دې پیسو باندې به موږ دغه تغییر راولو. دغه پروپوزال یا دغه طرحه جوړول یا دغه سیاست عملي کول دغه د ملل متحد پښتون یا اداره او محلي ادارات یا تخصصي وزارتونه دا په ګډه باید کار وکړي تر څو وکړي چې د هر هیواد نه دغه مرستې راجلب کړي او که نه خو د مرستو لپاره اړتیا اول په غربي هیوادونو کې په خپله د اوکراین د جنګ ناورین سره دوی خپلو خلکو ته ډېر مشکل لري او بل اخوا ډېر ګزاف مصارف د جنګ په دوی په عهده اخیستي دي. نو دې په خاطر باندې که نور هیوادونه فعال وي په دې بس کې هغه مرستې بل طرف ته ځي. نو دوی په خارجي مرستو لپاره یو مشخص مقدار یا پیسې لري چې هغه که چېرې دوی بل چا ته واده وکړی بل هیواد ته هغه تاسیس کړي نو بیا نور کسان چې په دې کې یا ډېر وروسته یا ډېر تنبل وي په خپل درخواست کولو کې هغه پاتې راځي. نو د افغانستان په برخه کې خو بدون د دې نه چې فعال هغه نشته بلکې نور هم حتی مداخلې او چالشونه ورته کېدل شوي دي ایجاد شوي دي چې دا خپله مشکل جوړوي. نو یو عمومي تغییر باید په دې مسله کې راشي، نه یوازې د طالبان او د سیاست په خاطر نه بلکې د عقل د زړه سوندۍ لپاره چې دغه 15 میلیونه غریب یا بېوزله خلک چې په افغانستان کې د هغې په خاطر باید یو داسې سیاست غوره شي چې مثلا د خلکو ته پکې ضرر ډېر ونه رسوي.
ډېر زیاته مننه له تاسو د سیاسي چارو کارپو او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکی یما هیله من و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د استرالیا د دفاع وزیر ویلی دی چې هیواد د استرالیا سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنگی جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو ته د یوې لارې د موندلو په لټه کې دی. ګارډین ورځپاڼې د استرالیایي سرچینو په حواله دا راپور ورکړی. د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالي محکمې د قاضي پل برایټن څیړنې چې په 2016 کال کې پایلې خبرې شوې کره اطلاعاتو ته لاسرسی موندلی و چې ښایي چې 25 استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې لاس درلود. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل راکوي.
ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز ویلي هیواد یې د استرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په لټه دی. خدا سي مال چې د پول بریتون د څېړنو پر بنسټ د دې جنگي جنایتونو د قربانيانو کورنۍ ته د غرامت ورکړه یو له مهمو لارښوونه ده، خو استرالیا چارواکي د ورکړې په اړه خبرداري هم ورکوي. پول بریتون د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالی محکمې قاضي ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز د استرالیا د نړیوال عدالت مرکز ته ولیکلي له هغې ورځې چې یې دنده پیل کړې د افغانستان په اړه د څېړنو ټولو لارښوونو ته لومړیتوب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ د استرالیایي ځواکونو د یو افسر بن رابرټ سمیت پر وړاندې د غرامت د ورکولو طرحه د فدرال محکمې ته سپارلې ده. که څه هم د استرالیا حکومت تر اوسه په دې اړه کومه ځانګړې پرېکړه نه ده کړې، خو یو حقوق پوه چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ویلي د استرالیا حکومت په یوې غوره لاره فکر کوي. افغانیول اصله استرالیایي وکیله ارزو صافی وایي په افغانستان کې دننه د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه مناسبه لاره نه ده، ځکه د نوموړي په خبره د هغوی ژوند ته ګواښ پېښولی شي.
د استرالیا دولت ته زما وړاندیز دا دی اوسمهال چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي که په مادي شکل د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي ګواښ سره به مخ شي. هغوی ته باید پناه ورکړل شي او بیا غرامت ورکړل شي.
خود طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا وایي نه یوازې استرالیا بلکې نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې د جنگي جنایتونو له امله غرامت ورکړي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي، خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
موږ ونه توانېدو چې د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خبرې وکړو، خو ګارډین ورځپاڼې لیکلي د استرالیا د نړیوال عدالت مرکز اعلان کړی چې قربانیان کولی شي د دې قضیې اړوند حقایق راوڅپړي. د استرالیا ایس بی ایس ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې طالبان ویلي چمتو دي چې په دې برخه کې د استرالیا له څېړنیز ټیم سره همکاري وکړي، خو په دې شرط چې هغوی صادقانه څېړنې وکړي. مگر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که د استرالیا دولت وغواړي دوی ورسره په دې اړه خبرې کولی شي، څو معلومه شي چې دا څېړنه د هغوی د کومې ادارې لخوا کیږي او څومره بېطرفه ده. د قاضي پل برتن څېړنې چې پایلې په 2000 کال کې خبرې شوې ښیي چې داسې کره اطلاعاتو ته یې لاسرسی موندلی چې 25 استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې ونډه لرلې ده.
ومورېدل چې د استرالیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو لخوا د وژل شویو افغانانو د کورنیو غړو ته د غرامت ورکولو په اړه غور کوي. په پام کې ده چې په همدې میاشت، په همدې میلادي میاشت یعنی جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د جګړې ښکېل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون وکړي. حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبر سره دی.
سلامونه. په پام کې ده په افغانستان کې ښکېل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی د نیشن ورځپاڼې نن په یو راپور کې په افغانستان کې روان کړکیچ وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو څېړنه په دې ناسته کې د بحث مهم ټکي بللی دي، خو په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې کوم اړخونه او مشخصا کوم هیوادونه به د دې غونډې ګډونوال وي. دا روښانه نه ده چې آیا دا ناسته د تیر په څیر د جګړو د مخنیوي او د کشالو د سوله ییز حل پر موضوعاتو د اوسلو فورم د کلنۍ غونډې په چوکاټ کې جوړیږي او که بله کومه ځانګړې غونډه به وي، ځکه تر اوسه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هم رسما د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت مو په دې اړه وپوښت، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد وویل معلومات نه لري. بل لور ته پاکستانی ورځپاڼې اکسپریس ټریبیون لیکلي په دې غونډه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کر ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي میرمن کر به د جون له 13 تر 15 د ناروې، سویډن او ډنمارک په رسمي سفر ولاړه شي، خو په یاد غونډه کې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د طالبانو ته د ګډون اجازه ورکړل شي او که نه، خو د تیر 2022 کال د جون په 23 د اوسلو فورم کلنۍ غونډې ته چې یو بحث یې افغانستان و، طالبان نه و بلل شوي، خو له دې غونډې وړاندې د 2022 کال په جنوري میاشت کې په اوسلو کې د طالبانو، افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو استازو ترمنځ ناسته شوې وه. هغه مهال غونډه کې د طالبانو حکومت 15 کسیز پلاوي د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان د مدني ټولنې له غړو، خبریالانو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړې وې، او وروسته یې بیا له لویدیځو ډیپلوماتانو سره چې امریکایي استازي هم پکې شامل وو بحثونه کړي وو. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د راپورته شوي و ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د دې غونډې د بحث مهم ټکي بلل شوي وو. په افغانستان کې دننه او نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني حکومت د تضاد او ټکر ټکي تر ډېره روښانه دي. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه په دولتي جوړښت کې د ټولو افغانانو د افغان لورو مشارکت، ترهګرۍ سره مبارزه او د یو منل شوي سیاسي نظام جوړښت هغه څه دي چې لا هم پرې خبرو پایله نه ده ورکړې. هاخوا تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د مې په 1 د افغانستان په اړه د جون په 1 د افغانستان په اړه غونډه وکړي، که څه هم د دې غونډې د منځپانګې په اړه ډېر جزئیات روښانه نه دي، خو په دې سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه تیره اونۍ رسنیو ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یوازې دریځ لري. مننه.
حسیب تلاش و چې په ناروې کې پروانه جون میلادي میاشت کې د جوړیدونکو غونډې په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د سپورت خبرونه هم وړاندې شي، خو له هغه مخکې پام وکړئ نړیوالې مسلې ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پر هیواد یې د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. زلنسکي وایي دا هغه شمیرې دي چې دوی ثبت کړي، او د ده په وینا په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو اصلي شمیر ښایي تر دې هم لوړ وي. دا موضوع اسدالله لودین تعقیب کړي او دا شیبه راسره دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې له تیر کال فبروري راهیسې چې روسیې په بشپړ ډول په اوکراین باندې یرغل پیل کړی، تر اوسه 415 ماشومان وژل شوي دي. زلنسکي پرون په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې ویل چې دا هغه شمیرې دي چې دوی معلومات لري او دوی سره ثبت دي، خو په خبره یې واقعي شمیر تر دې ډېر لوړ دی. زلنسکي په دې خبرو کې هیله ښودلې چې د دغو ماشومانو وژونکي به محکومیږي، او په خبره یې ټول قانوني بنسټونه په دې تړاو هڅه کوي چې د ماشومانو وژونکو سره حساب کتاب وکړي. ښاغلي زلنسکي ویلي چې د جون څلورمه چې پرون وه، دوی د روسیې لخوا په جګړه کې د وژل شوو ماشومانو د یاد د ورځې په توګه لمانځي. دغه شمیرې د ماشومانو د وژل کېدو داسې مهال خبرې شوې دي چې مسکو ادعا کړې د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ ته مرګ ژوبله اړولې، او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې سلګونه اوکراینی سرتیري یې وژلي دي، او د دوی په خبره په دونیتسک کې د اوکراین د څو اړخیزو حملو مخه نیولې ده. اوکراین بیا د روسیې تازه ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی تر اوسه دومره پراخه کچه باندې عملیات نه دي کړي په دونیتسک سیمه کې. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه یعنی په همدې میاشت کې د اوکراین جګړه یا په اوکراین کې د روسیې جګړه 14 میاشتې ته وغځېدله، تر اوسه هم د دغه جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لیدل کېږي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو د اوکراین او روسیې ترمنځ د جوړجاړي هڅې هم پیل کړي، خو تر اوسه یې په ظاهره نتیجه نه ده ورکړې. دواړه لوري لا هم یو بل ته زور آزمایي کوي. تازه همدانن دوشنبه روسیې پوځي تمرینات پیل کړي دي په بالتیک سمندر کې، او دغه راز د جاپان په سمندر کې. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دغو عملیاتو کې یا په دغو پوځي نندارو کې شاوخوا 60 جنگي بیړیو، 15 سمندري الوتکو، او 12000 پوځي پرسونل برخه اخیستي.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودین. قدرمن اوریدونکو، یوازې 2 دقیقې د خبرونې تر پایه پاتې دي. بختیار ساحل را سره دی له سپورتي خبرونو سره.
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداري خبر ورکړی دی چې د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې په دې تمریناتي کمپ کې کوم لوبغاړي برخه لري، او نه یې لا په رسمي توګه دې سیالیو ته لوبډل اعلان کړی ده. خو په انځورونو کې لیدل کېږي چې یو شمېر پخواني او ځوان لوبغاړي دغه کمپ کې برخه لري. دغه تمریناتي کمپ په ننګرهار ولایت کې پیل شوی دی، او په لوبغاړو کې نورعلي زدران، ناصر جمال، افسر زازی، شرف الدین اشرف، ابراهیم عبدالرحیم زی، بهیر شاه محبوب، سعید شیرزاد او زهیر خان په څیر ملي او کورنی لوبغاړي لیدل کېږي. د والد چی د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ به وازنه ټیسټ لوبه د جون میاشتې په 14 نیټه د بنگلاديش په ډاکا کې پیل شي. د غراز کرکټ بورډ په یو بل خبر کې ویلي دي چې د 19 کلن ځوانانو لپاره یې په کندهار ولایت کې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. یاد ادارې لیکلي دي چې دغه تمریناتي کمپ د دغه لوبغاړو د ظرفیت لوړولې په موخه پیل شوی چې شل ورځې به دوام وکړي. د دغه شل ورځو په جریان کې به د لوبغاړو په فزیکي تکړښت، توپوهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او عمومي ظرفیت لوړونې باندې کار کیږي. په دغه کمپ کې 28 ځوانان چې د 19 کلنې ملي لوبډلې برخه دي ګډون لري. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تر دې تمریناتي کمپ وروسته به د 19 کلن ځوانانو او ایمرجنګ لوبډلې ترمنځ 4 ورځنۍ سیالۍ ترسره کیږي. د دې کمپ موخه دا ښودل شوې ده چې 19 کلن او ایمرجنګ لوبډلې د راتلونکو آسیایي او نړیوال جام سیالیو لپاره ښه چمتو شي.